په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي که ترې وغوښتل شي د ارګاو د بلخ د پخواني ولي عطا محمد نور ترمنځ راپور شوې لانجې په مسله کې منځګړیتوب کولی شي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطلب لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صالح محمد صالح دا خبرونه اوروي.
نن له کابل د هند ممبئی ښار ته د افغانستان سرویشتونه تولیدات ولېږدول سول. د هند په بنګلور کې په لسګونو افغان محصلانو مظاهره کړې ده. د اوکراین په ختیځ کې ځینې اسیر سوي اوکراینی سرتیري د بندیانو په مقابل کې تبادله سول. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی د هند د ممبئی ښار په بازارونو کې د افغانستان د میوې بیه د نوې ډیلی پرتله دوه چنده زیاته سوې چې له دې درکه سوداګر ډیره ګټه کولی سي. دا خبره د دې خونی مرستیال خان جنرال کوزینن په کابل کې د کابل او ممبئی ترمنځ د نوې هوایي دهلیز یا کوریډور د پرانیستلو په مراسمو کې وکړه.
خوشبختانه چې په ممبئی کې اوس د ډیلی په تناسب باندې دوه چنده زمونږ میوه ارزښت لري. دا کوریډور به نه تنها دا چې زمونږ تاجران تشویق کی، زمونږ باغداران به تشویق کی چې په خپلو حاصلاتو کې اضافه راولي، بلکې افغانستان ته به یو لازمه سرمایه هم راشي.
ممبئی ته نن له کابل په لومړۍ الوتکه کې څلوېښتونه وچه او تازه میوه او طبي بوټي ولېږدول سول. د هند په بنګلور ایالت کې په لسګونو افغان محصلانو د لیلیې د ناوړه وضعیت او نورو ستونزو له کبله اعتراض کړی. د عبدالرحمن احساس په نوم د بنګلور پوهنتون یو محصل ازادي راډیو ته ویل چې له تیرو څو میاشتو راهیسې یې ټاکلې اندازه میاشتنی پیسې نه دي ترلاسه کړي او په لیلیه کې هم زیاتې ستونزې لري.
محصلینو له تیریوي ورځې راهیسه دلته په بنګلور کې بیا حساب د دفتر مخته ټولیز تظاهرات شروع کړي دي. محصلین په سړونو یا په لیلیو کې له ستونزو سره مخ دي او له تیرو اوو میاشتو راهیسې هغه خپل محصلي حقوق یا محصلي پیسې نه دي ترلاسه کړي.
د احساس په وینا د انډین کونسل فار کلچر ریلیشن یا آی سی سی آر ادارې سره چې د محصلانو د چارو مسؤله هندي اداره ده دغه ستونزې شریکې کړي، خو د تنخوا نه ورکولو په اړه ورته بیلابیل دلایل وړاندې سوي. تفصیل په همدې خبري مجله کې. جمهوري ریاست د بلخ د پخواني ولي او افغان حکومت ترمنځ وروستیو لانجو ته په پام سره وایي په افغانستان کې سیاسي رقابتونه د سیاسي بې ثباتۍ په معنا نه دي. د جمهوري ریاست ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل
میدان رقابت سیاسی را باز گذاشته. دی وی مونږ د سیاسي رقابتونو میدان پرانیسته. پریخي او اساسي قانون هم د سیاسي احزاب او د بیان ازادي تضمین کړي ده. په افغانستان کې بیلابیل مطرح کیدونکو لیدلوري له وضعیت د اندېښنې د سرګندولو نه، بلکې د بیان او د سیاسي ازادي ښکارندوی کوي.
ازادي سیاسي در افغانستان
تر دې مخکې روټرز خبري اژانس خبر ورکړی و چې افغانستان له سیاسي کړکېچ سره مخامخ دی. نن د مرغومي اجدي د میاشتې شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له تدیرشمې کلیزې سره برابر ده. د اجرائیه ریاست ویان مجیب رحیمي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا ورځ د افغانستان لپاره توره ورځ ده.
شش جدی یادآور یک خاطره تلخ و یک روز بسیار شوم و سیاه.
دوی شپږم د جدید افغانستان د خلکو لپاره یو ترخه او تور ورسته. په افغانستان د شوروي ځواکونو يرغل چې په ټولو برخو کې افغانانو ته ډېری بد او ناوړه پایله لرلې، د غیورځي مهاجرتونه، وژنې او ډېر جنجالونه له ځان سره لرل چې افغانان اوس هم بیا پرې کوي.
مردم افغانستان توان یې زور متاسفانه میپردازند.
دا ازادي رادیو ده. په ننګرهار کې هغه وسلې او مهمات چې په تیرو شپږو میاشتو کې د بیلابیلو عملیاتو پر مهال نیول سوي وه، نن د دایاګ یا بې وسلې کولو پروګرام ته وسپارل سوی. په دې مناسبت جوړو سو مراسمو ته د ننګرهار والی ګلاب منګل وویل
خشکبارانو چې دا وسلې البته خشک کېدلې، د تونستي عملیاتو لپاره کارول کېدې او همدارنګه جرمونو د لاسه نیولې دي او دا غلې نن دا وسلې د دایاګ پروګرام ته رسمي سپارل کېږي.
د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي دا 132 میله سپک او درنې وسلې دي چې په تړاوي 50 کسان نیول سوي هم دي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې نن ځانمرګي برید سوی. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویل چې حمله د پولیسو پر یو زون سوي ده. د د حمله مسؤلیت وسلولو طالبانو منلی دی. د روسی مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی سبا په ټوله روسیه کې د رای ورکوونکو د اعتصاب په نوم د مظاهرو غوښتنه وکړه. د ویلي دغه مظاهرې د جمهوري ریاست له راتلونکو ټاکنو سره د خپل بایکاټ په ملاتړ رابللی دي. د جمهوري ریاست په راتلونکو ټاکنو کې چې په مارچ میاشت کې په پام کې دي، د کاندید په توګه د ناوالنی د ګډون مخه نیول سوې ده. د اوکراین په ختیځ کې د اسیروسوی او اوکراینی سرتیرو یو ډله د کیف او روس پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لړ کې د دولت تر ولکې لاندې سیمې ته ننوتله. د اوکراین د هورماتسکي ټلویزیون د راپور له مخې درې موټر چې شپاړس اوکراینی سرتیر پکې سپاره وه، هورلیف کته نږدې د بلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې سیمې څخه نن د دولت تر ولکې لاندې سیمې ته داخل شول. دا د حکومت د څلور اویا نیول سوو پوځیانو ډله ده چې په پام کې ده د درې سوه شپږو بندیانو په بدل کې چې د اوکراینی ځواکونو په ولکه کې دي تبادله سي. د ازبکستان د ختیځ شهر اندیجان شاروال په عامه د ښوونکو د سپکاوي په تور جریمه سو. دا په ازبکستان کې یو بې سابقه محاکمه ګڼل کیږي. د لوی څارنوال دفتر ویلي چې ځایي محکمې پرون د مراد رحمت الله یو د خلکو د سپکاوي په تور تقریبا شپږ سوه څلوېښت ډالره جریمه کړ. تر ډیرو ګمان کیږي دا به په نولس سوه یو نوي میلادي کال کې د ازبکستان تر خپلواکۍ وروسته لومړۍ داسې سزا وي. او یو تتار فعال چې د بلتون غوښتنې او قومي مسایلو ته د لمن وهلو په تور محکوم سوی و، د روسیې په شمال کې په زندان کله دریو کلونو تیرولو وروسته نن خوشی سو. رافیز کشافوف ویلی چې د قضیه سیاسي انګیزه درلوده. د تاتاریانو د عامه مرکز مشر کشافوف د 2014 میلادي کال په دسمبر میاشت کې نیول سوی وو او د 2015 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې په درې کلن بند محکوم سو.
له سلی محمد سلی نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي کتر یو غوښتل شي د ارګاو د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور ترمنځ راپورته شوی لانجې په مسله کې منځګړیتوب کولای شي.
دا دی وی صلاحیتونه دي، مونږ به غیته صبر وکړو. هله مو دادا چې څومره د سولې په طرف دا موضوع حل کیږي هغه رقم ته دی حل کیږي.
د افغانستان سوداګری او صنایعو خونه وایي د هند په ممبئی کې چې نن له کابل د غخارت دوهم هوایی دالیز پرانیستل شو، د افغانستان د میوو ارزښت دوه چنده زیات دی.
خوشبختانه چې په ممبئی کې اوس د ډیلی په تناسب باندې دوه چنده زموږ میوه ارزښت لري.
د بلخ امنیتي چارواکي وایي د بلخ مرکزی زندان په درنو جرمونو د محکوم شو پنځو بندیانو د تیښتې د څرنګوالي په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د غرض دا هم اوري چې امریکا د استخباراتو د ملي ګارد یو شمیر غړي افغانستان ته استوي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي کتر یو غوښتل شي د ارګاو د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور ترمنځ راپورته شوې لانجې په مسله کې منځګړیتوب کولای شي. ښاغلی نور وایي خپل استعفا نه مني او اوس هم والي دی، خو ارګ د هغه په ځای محمد داوود د بلخ د نوي والي په توګه ټاکلی چې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د رسمي معرفي لپاره د تیاریو خبره کوي. تفصیل د خان محمد سین په راپورټ کې اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د افغانستان د ملي والي د حکومت او د بلخ د والي عطا محمد نور ترمنځ د وروستي راپورته شوی اختلاف موضوع د دواړو لورو لخوا له دوی سره شریکه شوې نه ده، خو که اړتیا شوه مداخله به وکړي او رامنځته شوې ستونزه به ملي ګټو ته په پام د خبرو له لارې حل کړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی دا خبره د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې پر یاد موضوع د جرګې د یو شمیر غړو له بحثونو وروسته وکړه.
موږ د بلخ والي د افغان په صفت پیژنو. ملي شورا تر اوسه پورې هیڅ مداخله نه ده کړې. که چیرې ضرورت پیدا شو بیا به موږ حیات مشترکاً د ټولو اقوامو له خویندو وروڼو نه ولیږو او دا موضوع به حل کړو. اوله د اجرایه قوې خپله مسله ده، دا د هغوی صلاحیتونه دي، موږ به هغې ته صبر وکړو. هیله مو دا ده چې څومره د سولې په طرف دا موضوع حل کیږي هماغه رقم ته دی حل کیږي.
په دې ورځ د جرګې ځینو غړو د حکومت لخوا د بلخ د والي د استعفا منظورول پر ځای ګڼل او ځینو بیا د بلخ د والي اعتراضونه. دا په داسې حال کې ده چې د روان لمریز کال د قوس په 28مه حکومت اعلان وکړ چې د بلخ د والي عطا محمد نور استعفای منظوره کړې او پر ځای انجینر داوود د بلخ د والي په توګه ټاکلې ده. له دې اعلان وروسته د بلخ والي او د جمعیت اسلامي ګوند یو شمېر غړو د شوي اعلان پر وړاندې سخت غبرګون وښود او دغه موضوع د بلخ د والي پر وړاندې دسیسه وبلله. د بلخ پخواني والي عطا محمد نور په مزار شریف کې د یو پخواني جهادي قماندان د تلین په غونډه کې په توند لهجه وویل چې په دغه کار کې که 30% ولسمشر لاس لري نو 80% پکې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله خکیل دی. ښاغلي نور په دې غونډه کې دا هم ویلي چې د ځان د ګوښه کېدو پرېکړی جمعیت ګوند ته پرېښی او که چیرې د حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسیږي په هغه صورت کې د بلخ ولایت څوکۍ نه پرېږدي. د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي د افغانستان په اساسي قانون کې د ولسمشر او والیانو صلاحیتونه واضح شوي او که عمل پرې وشي د دغو ستونزو مخه نیول کېدای شي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات آزادي راډیو ته وویل
د حل لار به دا وسي چې د قانون په چوکاټ کې ولسمشر باید خپل صلاحیت اعمال کاندي. اوس بله مهمه مسله چې مواجه کېږي هغه هم باید قانون ته غاړه کېږدي. ټولو والیانو سره توپیری چلند باید ونشي. ټول لوري باید د قانون د تطبیق لپاره دوی باید خپله تعهد او خپله ژمنتیا ښکاره کړي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په ترڅ کې ویلي چې د بلخ د والي د استعفا منظوري یو اړخیزه نه بلکې د دوی استعفا د جمعیت د ګوند د ځینو مهمو مشرانو په تفاهم سره حکومت منظوره کړې ده.
و مونیدل چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي که ترې وغوښتل شي د ارګ او د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور ترمنځ راپورته شوې لانجې په مسله کې منځګړیتوب کولی شي. نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان پر امنیتي مسایلو سربیره په دې وروسته ویل چې د بلخ د ولایت له مقامه د عطا محمد نور د استعفا جنجالي مسلې د ډېر پام اړولی. رویترز خبري اژانس دې مسلې ته په پام سره په وروسته کې ویلي چې افغانستان له سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ دی او په دې هېواد کې سیاسي کړکېچ زیات شوی. خو د افغانستان جمهوري ریاست نن دا موضوع رد کړه چې ګواکې افغانستان له سیاسي کړکېچ سره مخامخ دی. د جمهوري ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست وویل سیاسي رقابتونه د ډیموکراسۍ یو اصل دی او په هیڅ وجه د سیاسي بې ثباتۍ معنی نه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي افغانستان د سوداګرۍ لوی پلانونه طرحه کړي او ډېر ژر به د سیمې له هېوادونو سره د سوداګرۍ له لارې وصل شي. سرور دانش چې نن د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د افغانستان هند هوایي دهلیز د دوهمې برخې د پرانستلو په مراسمو کې خبرې کولې دغه راز وویل ټاکل شوی چې افغانستان له نوي ډیلي سره د سوداګرۍ یو ستره موافقه هم لاسلیک کړي. نن د کابل او ممبئی ترمنځ دوهم هوایی دهلیز پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي دغه دهلیز ته ډیر خوشبین دي او وایي چې دغه نوی دهلیز په پرانستلو سره به د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ کچه تر $1 میلیارد پورې ورسیږي. نور حالې د حدیث پردیس پر راپورټ کې اوري.
د ځمکې سمندر اوس د هوایی دهلیز له لارې د افغانستان سوداګري زره کړه ورکړه خوشبیني را پیدا کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی دویم رسیال سرور دانش وایي کوم پلانونه چې په سوداګري او اقتصادي برخو کې په پام کې نیول شوی وو د عملي کېدو په حال کې دي او له هند سره د دویم هوایی دهلیز پرانستل کېدل هم د دغو پلانونو برخه ده. سرور دانش چې د چهارشنبې په ورځ د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د افغانستان هند د هوایی دهلیز د دویمې برخې د پرانستلو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې. وویل هند له دوی سره ژمنه کړې ده چې د سوداګرۍ او افغاني تولیداتو پراختیا لپاره به په ممبئی ښار کې نندارتونونه جوړ کړي. د یوې هوایی دهلیز له ټولو مهم دی چې نن یې د دویمې برخې د پرانستلو شاهدان یو. په دغه پالیسۍ کې د افغانستان پر صادراتو ټینګار شوی او له هند سره په دې برخه کې زموږ اړیکې مهمې دي او موږ له ګاونډیو هیوادونو هم تمه لرو چې په خپلو سیاسي پالیسیو کې اقتصادي همکاري د یوه اصلي محور په توګه وټاکي او توجه ورته وکړي. خغلې دانش زیاتوی چې افغانستان د سیمې له هوادونو سره د سوداګری زوړی کو د لا پراختیا پیوی برنامه کار کوي. نو موړی ویل دغه دهلې څخه د استفادې په لومړی پړاو کې بعد سلويختو نه تاسو میوه د هند ممبئی ښار ته انتقال شي. د افغانستان او هند ترمنځ هوایي دهلې ز روان هجیل مریض کال د جوزا په میاشت کې پرانستل شو چې دغه ګام د افغان سوداګرو له هر کلی سره مخامخ شو. د افغانستان د سوداګری او صنایع خونی د معلوماتو مخې تر دې دمه دغه هوایي دهلې لالارې یو سل شپږ شپږ ټنه وچه میوه ته انتقال شوی چې ارزښت شل میلیونو ډالرو ته رسیږي. د سوداګرۍ او صنایع خونی مرسیال خانجان لیکوزی په دې برخه کې د حکومت هڅې او د هند همکاري ستایي. نوموړي چې د افغانستان او هند د هوایي دهلیز د دویمې برخې د پرانیستلو په مراسمو کې خبرې کولې وویل چې د قزاقستان الماتی ښار ته به هم د افغاني توکو د لیږد لپاره ډیر ژر هوایي دهلیز پرانیستل شي.
خوشبختانه چې په ممبئی کې اوس د ډیلی په تناسب باندې دوه چنده زمنګ میوه ارزش لري او زمننه کومه د محترم رئیس جمهور نه او همدارنګه د دوی د مشاور نه چې دغه کوریډور اخلاص دا کوریډور به نه تنها دا چې زمنګ تاجران تشویق کی زمنګ باغداران به تشویق کی چې په خپل حاصلاتو کې اضافه راولي بلکې افغانستان ته به یو لازمه سرمایه هم راشي. سکال خوشبختانه 2,300 ټنه تازه میوه خارج ته صادر کړی چې دا د افغانستان په تاریخ کې حتی زیان لري.
له بل خوا د بهرنیو چارو وزارت اقتصادي مرسیال عادل راز د سوداګرۍ په برخه کې له افغانستان سره د هند همکاري ستایي او ټینګار کوي چې حکومت به په نږدې راتلونکي کې له نورو هیوادونو سره هم هوایي دهلیزونه رامنځته کړي.
و مردل چې نن له کابله د کابل او د ممبئی ترمنځ دوهم هوایي دهلیز هم پرانستل شو. له هند سره د افغانستان لومړنی هوایي دهلیز په تېر جون میاشت کې پرانستل شوی چې تر اوسه له کابل څخه نوې ډیلی ته په 250 الوتنو کې 1,525 ټنه مواد انتقال شوي. نن هم ممبئی ته په دغه نوې دهلیز د پرانستلو سره سم په لومړۍ الوتکه کې 40 ټنه وچه او تازه میوه او طبي بوټي لیږدول کیږي. دغه راز وچه او تازه میوه طبي بوټي پلاس اوبدلې غالۍ او چرم هند ته د افغانستان د عمده صادرات جوړوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هیله منه ده چې د دغه نوي هوایي دهلیز په پرانستلو سره به د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ کچه په کال کې تر 1,000,000,000 پورې ورسیږي. په اوس کې د سوداګرۍ دغه کچه شاوخوا 600,000,000 ده. دغه راز له سیمې سره د افغانستان د اقتصادي وصلېدو په د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د چین او پاکستان په اقتصادي دهلیز کې هم د افغانستان احتمالي شاملېدل د هېواد اقتصادي او ترانزیتي ودې لپاره ګټور بولي. د دې وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په اقتصادي لحاظ د ټولو هېوادونو په وړاندې مثبت لیدلوری لري او هیله ده چې د سیمې هېوادونه هم له افغانستان سره د سوداګرۍ په برخه کې ورته لید لوری خپل کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په پیکنګ کې په درې اړخیزه غونډه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل چې چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز د پراختیا لپاره پر دې غور کوي چې افغانستان هم په دغه اقتصادي دهلیز کې شامل کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای په یو خبری کانفرنس کې وویل افغانستان د انتقال په یو ډیر حساسه مرحله کې دی او د هیواد سیاسي روغې جوړې او اقتصادي رغونې ته تر رسیدو پورې اوږده لاره په مخ کې لري. پاکستان هم د ده په وینا په اوس وخت کې د ثبات د ټینګښت او د اقتصادي پراختیا او هم د لازمې بهرنۍ ښې فضا د رامنځته کولو په برخو کې له ستونزو سره مخامخ دی. وانګ ای له دواړو هیوادونو وغوښتل چې دوه اړخیزې اړیکې ښې او پراخې او د سولې او روغې جوړې لاتړ وکړي. د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې د چین لپاره چې د یو کمربند نیوي لارې د پروژې په چوکاټ کې په پاکستان کې د لویو لارو او نور بنسټیزو تاسیساتو پر جوړولو په میلیارډونو ډالر لګوي، مهمه ده چې افغانستان امن او ګاونډ پاکستان سره هم اړیکې خوي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ماخام شپږ بجې او 19 دقیقې کیدونکې دي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د بلخ له مرکزي زندان څخه په درنو جرمونو د محکوم شو 50 زندانیانو د تیښتې د څرنګوالي په اړه تحقیقات پیل کړي او څېړنې به ډېر ژر له رسنیو سره شریکې شي. په دې اړه له مزار شریف د ازادي رادیو د خبريال مجيب الرحمن حبيبزي رپورت ووري.
د بلخ ولایت امنیت چارواکي وایي چې د بلخ مرکزی زندان څخه د 15 بندیانو د تېختې په اړه تحقیقات او پلټنې دوام لري او هڅه کوي ترڅو تښتیدلي کسان بیرته ونیول شي. د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادری ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بلخ د مرکزی زندان څخه 15 تنه تښتیدلي زندانیان په درنو جرمونو تورن وو چې په زندان کې د څمڅې په کیندلو سره تېخته کړي. ښاغلی قادری وویل چې دا ټول زندانیان په طویل حبس محکوم ول. د بلخ د امنیت امر د یادو زندانیانو د تېختې د څرنګوالي په اړه داسې وویل:
تعداد پای نفر از محبوسین
د بلخ د مرکزی محبس 15 تنو زندانیانو د محبس د خیاطخونه فرش کولای او ځمکه یې کیندلې. دوی د څمڅې په وسیله هغه کور ته ورغلي چې د زندان په ګاونډیتوب کې
انګین قتل سرقت.
دا چې د یادو زندانیانو د تېختې په برخه کې د بلخ مرکزی زندان مسؤلانو هم همکاري کړې او یا هم له زندان څخه بهر دوی ته د تېختې ابزار برابر شوي. د بلخ د امنیت امر په دې اړه د جزئیاتو له شریکولو ډډه وکړه. د بلخ د امنیت امر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د زندانیانو د تېختې د څرنګوالي په اړه د کشفي ارګانونو څېړنې دوام لري او په دې اړه به نور جزئیات وروسته له رسنیو سره شریک شي. هغه زیاته کړه:
در جریان تحقیقات برملا خواهد شد. فعلا تیم
ده تحقیقات په جریان کې به روښانه شي چې چا خیانت کړی، کوم وظیفوي غفلت ترسره شوی او یا هم چا له زندان څخه دیننه دوی سره مرسته کړې.
بررسی میشه.
په همدې حال کې حقوق بهانه او د سیاسي چارو شنون کې وایي چې د 15 تنو زندانیانو تېخته چې د درنو جرایمو په ترسره کولو هم تورن وي د محبس د مسؤلانو له همکارۍ پرته ناممکن کار دی. حقوق پوه محمد ادیب غاسی وایي چې د یادو زندانیانو تېخته د بلخ ټولنې ته لوی خطر شمېرل کېږي او مزار شریف کې به د جرایمو سطحه لوړه شي. محمد ادیب غاسی: د یادو زندانیانو تېخته د بلخ ټولنې ته لوی خطر حسابېږي. دا کار د زندان د ساتونکو او د زندان د چارواکو له همکارۍ پرته ناممکن دی. دوی د ځمکې د کیندلو وسایل له کومه کړل، حتما ورته زمینه برابره شوې. د بلخ د مرکزی زندان مسؤلان د یادو زندانیانو د تېختې د څرنګوالي په اړه رسنیو ته څرګندونې نه دي کړې. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
امریکا د استخباراتو د ملي ګارد یو شمیر غړي افغانستان ته لیږي چې د جګړې د میدان په اړه د افغان او امریکایي پوځیانو ملاتړ وکړي. د ځواکونو به افغانستان ته تر لیږلو کېدو مخکې په یو لنډ کورس کې هم برخه واخلي. نور له اسمت سروانه:
د امریکا د ملي ګارد 15 غړي د یو کلن ماموریت لپاره افغانستان ته لیږل کیږي. دا 15 تنه اوس د متحدو ایالاتونو په یوتا ایالت کې روزل کیږي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې ټاکل شوی دی چې د روزنې لپاره شمالي کارولینا ته د یوتا ایالت د استخباراتو د یو سلو 23م کنډک د دغو 15 غړیو د لیږلو لپاره د پنځشنبه په ورځ ځانګړي مراسم جوړ شي. ډګر جنرال سټیفن فیربورن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل افغانستان ته د یوتا ایالت د ملي ګارد د ځواکونو د لیږلو هدف دا دی چې له یاغیانو سره د جګړې د میدان په اړه معلومات ټول او له تجزیه او تحلیل وروسته له امریکایي پوځیانو سره مرسته وکړي. سره له دې چې ډګر جنرال فیربورن افغانستان ته د ځواکونو د لیږلو د دقیقې نیټې په اړه څه ونه ویل، خو یادونه یې وکړه چې دا پوځیان به افغانستان ته تر لیږل کېدو وړاندې د څو اونیو لپاره په شمالي کارولینا ایالت کې د زده کړو لپاره ځای پر ځای شي. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د سیاسي او پوځي چارو یو کارپو محمد اسحاق اتمر افغانستان ته د امریکا د ملي استخباراتي ګارد د غړیو لیږل مهم بولي. یقیناً که متخصص کسان وی زموږ د اردو پکټ دی، دوی د افغانستان اردو ته د سوق او ادارې تخنیکی مسایل او تر ټولو مهم د معلوماتو د ټولولو په برخو کې کومک کولای شي. د شغلی اتمر په وینا افغانستان ته د امریکا د یوتا ایالت د استخباراتو د ملي ګارد د غړیو استول د هغو همکاریو برخه ده چې امریکا یې د افغان ځواکونو د ظرفیت د لوړولو لپاره ژمنه کړې وه. امریکا د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلان په مهال ویلي و چې په افغانستان کې د جګړې د انډول د بدلولو لپاره به د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو د زیاتولو ترڅنګ یو لړ اقدامات وکړي. امریکا د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره د افغانستان هوایي ځواک ته د جنگي او ترانسپورتي الوتکو د ورکولو او د پیلوټانو د روزلو ژمنه هم کړې ده.
مخکې په کورنیو خبرونو کې مو واوریدل چې د هند په بنګلور ایالت کې په لسګونو افغان محصلینو د لیلی د ناوړه وضعیت او نورو ستونزو له کبله اعتراض کړی دی. په هند کې هم د هند په مرسته البته په زرګونو محصلین د هیواد په مختلفو پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت دي. د بنګلور پوهنتون یو محصل عبدالرحمن احساس هم د شیبه را سره د ټلیفون په لیکه د احساس په خبرونه ته خره غلاست.
سلامونه مې ومنه د تاسو سره طریقه د تاسو د رادیو ټولو درنو اورېدونکو ته او د رادیو کارمندانو ته د زړه کومې سلامونه وړاندې کوم.
احساس په تاسو اومده ستونزې څه دي او لکه مو دغه اعتراض پیل کړی دی؟
بلې نورې صاحب لکه تاسو اشاره وکړه د موږ ستونزې په لیلیا یا په اصل کې د ناسم وضعیت او دلته د امکاناتو نشتون او یو ناسم چاپېریال له کبله دي او تقریبا زموږ اعتراضات د موږ خو دغه ستونزې تقریبا له تېر اوو میاشتو راهیسې له مرکزي ادارې سره شریکه کړې ده. اما اعتراضات هم سیبل په سوله ییز ډول باندې اعتراضات شروع کړي دي. له پرون ورځې راهیسې مو اعتراض شروع کړی ده او تر اوسه پورې زموږ اعتراض دوام لري.
تاسو وای چې څو میاشتې هغه د ماسلی تنخواوې نه دي درکل شوی، څو میاشتې کېږي او کله چې تنخواوې نه درکول کېږي خو تاسو په د زده کړې په بهیر به هم ناوړه اغیز کوي د نورو ستونزو ترڅنګ؟
کاملا نام دغه څه ده. له تقریبا له دغه اومه میاشت شروع کېدونکې ده، د مې د میاشتې له دېسمبر په دې خوا موږ هغه میاشتنی حقوق چې دي تقریبا 50% دی هغوی موږ نه ترلاسه کوو، یعنې تقریبا چې هغه په مجموع کې لس زره او 50 زره انګي کلدارې دی موږ هغه تر اوسه پورې تنها 50 روپۍ ترلاسه کوو. نو کاملا دغه دلته د بنګلور یو له هغو ښارونو څخه ده چې دلته ډېرې قیمتي ده، هم د بودباش په حساب باندې، هم د خوراکي او د غذایي توکو په اساس باندې. نو واقعا د محصلونو په ژوند باندې ډېر ژور تاثیرات کړي دي، ژور تاثیرات.
دغه اعتراض مو چې پیل کړی دی، کومې ادارې ته مو خپل د اعتراض غږ اورولی او ستونزې مو له کومې ادارې سره مطرح کړي، کومه مسؤوله اداره او د افغانستان سفارت څه کوي؟
موږ خدلته دغه محصلین ته خو د افغان محصلین او د نورو هیوادونو محصلین چې دي هغه دلته د مربوطه ادارې ICCR چې داسې دغه د هند کلتوري اړیکو ټولنه یا انډین کونسل فار کلچرل ریلیشن دغه یوه اداره ده چې هغه بهرني محصلین خصوصا افغان محصلین حمایه کوي، مالي حمایه کوي. نو د هغوی سره موږ مشکلات شریک کړي دي. بیا دلته هغه پایلتي ډول باندې یو دفتر لري او مرکزي دفتر یې د هندوستان په مرکز په نیو ډیلي کې ده. د هغوی سره موږ خپله ستونزې شریکه کړې ده، هغه سره مخامخ خبرې کړې دي، د افغان سفارت سره مو خپلې خبرې کړې دي. خو متاسفانه تر اوسه پورې د ستونزو هلته کومه لاره نه ده پیدا کړې او دا ستونزه همدغسې دوام لري.
بله، ډېره مننه عبدالرحمن احساسو د بنګلور پوهنتون یو محصل چې د محصلینو افغان محصلینو د ستونزو مسله له موږ سره شریکه وله. موږ هڅه کوو چې دا موضوع بیا هم د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت له چارواکو سره مطرح کړو. خو لکه څنګه چې خبرې است، نن د مرغومي یا جدي شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل 18مې کلیزې سره برابره ده. د څو تنو ښاریانو نظرونه به په دې اړه واورو.
وې دره کومواله ما روسان ځکه له افغانستان تر اغله په افغانستان کې ډېری بدبختۍ راغلي. په افغانستان کې جنگونه سو، داخلي جنگونه سو، خارجيانو لار پیدا کړس دلته راسي او ډېر کندې لرو، اعتماد لرو، ځوانان هم شهیدان سو. دغه ډېری بدبختۍ سره مخامخ سو. دغه وس کوم جنگونه دغه د ماغه سمره د سمنګ ته پاتې ده، دغه بدبختۍ سره مخامخ سی.
نوم می عبدالقاهر. دا کوم معلومه خبره ده کله چې یو هواد بل هواد اشغالي، یعنی داغي څومره چې داغي ګټو ته پام کوي، اما عمر داغي د مطلب د منځ وړلو او دغه په خاطر ځکه کنه ونو راتلل سده. نو مطلب دا چې هغه دل ترغلي روسيان نو په دې ورځ باندې د تاریخ په پانو کې خطور او ورځ د دین خو هیڅ کوم انکار نشي کوله. خو بیا هم کله چې بیرته ودی دین او هغه هم به دومره خنښون ګرلې ځکه چې داغي د وطن ورسته بیا ماغه بدبختی لا
د کابل دوه تنه ښاریانو او اوس به هم عصمت سروان ته غوږ شو چې په غزه کې یو ژوبڼ له څه ستونزې سره مخامخ دی.
د غزې ترنګې د خصوصي ژوبند خاوند اعلان کړی چې د ژوبند د سمرو درې بچیان یا چچیان د دې لپاره پلوري چې د ژوبند نورو حیواناتو ته خواړه پرې واخلي. د ډی پی ای خبری اژانس د راپور له مخې د ژوبند خاوند محمد جودوی د زمری د هر بچی بیه $3,500 ټاکلی دی. محمد جودا هیله لري چې دا پیسې به مرسته وکړي چې د فلسطین په رفح ښار کې د ژوبڼ د تړل کېدو مخه ونیول شي. د ډی پی ای خبري اژانس ته هم دراز وویل په غزه کې سیلانیان نشته، ډیر لږ کسان د ژوبڼ لیدو ته ورسي. جودا وایي د ژوبڼ د نورو حیواناتو د مړولو لپاره د ورځې له $2,940 ته اړتیا لري. تیر کال د حیواناتو د حقونو نړیوالې ډلې څلور بول د غزې ترنګې په یو بل ژوبڼ کې چې په خان یونس ښار کې دی لشته لږه 15 حیوانات وشغورل. د خان یونس په ژوبڼ کې چې د څلور بولو د حقونو ټولنې حالت په نړۍ کې تر ټولو بد یادوي، په لسګونو حیوانات له لوږې مړه شوي دي. د څو لسیزو جګړې او د اسرائیل له لورې